رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکای جنرال وای په افغانستان کې جنگ د بنبست یا ولا حالت سره مخ دی. روسیه په یو هوایي برید کې د ترکیې درې سرتیري په تصادفي ډول وژلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او افغان ولسمشر اشرف غني په ټلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په افغانستان کې جنگ د بنبست یا ولا حالت سره مخ دی او له دغه حالت څخه د وتلو لپاره 2000 سرتیرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت او په دغه هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د پنځشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر سو او د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل:
In your overall commander's assessment, are we winning or losing?
Mr. Chairman, I believe we're in a stalemate.
زه داسې فکر کوم چې جنگ له بنبست یا ولاړ حالت سره مخ دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان میکین د دې سوال په ځواب کې چې موږ څومره ځواکونو ته اړتیا لرو او چې دغه ولاړ حالت څخه راووزو، جنرال نیکلسن په ځواب کې وویل: د تراګری پر ضد جنگ کې موږ کافي منابع لرو، خو د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې 2000 ځواکونو د کمی سره مخ یو او دغه کمی د امریکا متحده ایالات او د متحدینو لخوا پوره کېدای سي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دی لا هم د ځینو بارنۍ هیوادونو د نفوذ او اغیز له وجې اندېښمن دي، په خاصه پاکستان، ایران او روسیه چې طالبانو ته قانوني مشروعیت ورکول غواړي او مرسته یې جاري ساتلي، او په دې توګه د افغانستان د ثبات لپاره د افغان حکومت هڅې کمزورې کړې دي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې افغانستان سولې ته اړتیا لري او دغه هیواد ګاونډیان هم باید پوه سي چې د هغوی امنیت د افغانستان په ثبات پورې تړلی دی. د نیکلسن په خبره د امریکا او پاکستان پیچلې اړیکې یو اړخیزي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او افغان ولسمشر اشرف غني د پنځشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي. په سپینې ماڼۍ کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې دواړو مشرانو په هغو فرصتونو خبرې وکړې چې د لارې اړیکې غښتلې سي. دوی دغه راز په امنیت، تراګرۍ پر ضد همکارۍ او د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. رایټرز خبري ایجنس په خپل راپور کې ویل دي چې د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ټرمپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ او د افغان حکومت ملاتړ په جاري ساتلو هم ټینګار وکړ. د ترکیه پوز ویل دی چې د پنځشنبې پر ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د روسیې یو په یو هوایي برید کې د ترکیه درې سرتیري په تصادفي ډول وژل شوي دي. د رایټرز خبري ایجنس ویل دی چې دغه پیچلی جنگ کې څو بارني قدرتونه پکې شکل دي، د داسې تصادفي نښتو خطر شته. کرملین ویل دی چې جمهور رئیس پوتن د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده، او د دې واقعې په اړه د ترکیه او روسیې ترمنځ په کمزوري همکارۍ اچولې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ چې دای په وویل چې دای په څو اونیو کې د مالیه په اړه یو ستر اعلان وکړي. هغه دا خبره ورسته داغه د دې خبرې ورسته د ډالر نرخ پورته شوی دی. که څه هم کانګرس ویل دی چې په مالیاتي نظام کې د اصلاحاتو د راوصولو د مالویش وخت په تیرېدو دی. جمهور رئیس ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د هوایي شرکتونو د رئیسانو سره د ملاقات پر مهال ویل په امریکا کې په کاروبارونو د مالیه بار کمول ډېر لوی کار دی او دا کار ډېر ښه پر مخ روان دی او موږ د مالویش په حساب برابر روان یو. جمهور رئیس ټرمپ تیر کال د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا په کاروبارونو به مالیه د 15% څخه 15% ته راکمه کړي، خو هغه د خپل پلان په اړه څه اشاره او تفصیلات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو اداره په دې غور کوي چې د هیټي څخه د سولې ساتي ماموریت ختم کړي او پوځیان ترې راوباسي. دا خبره د ملګرو ملتونو یو چارواکي د پنځشنبې پر ورځ کړې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټین ټروډو به د دوشنبې پر ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې چې د امریکا حکومت پلان لري چې اقتصاد په اړه ځینې محافظه کاره ګامونه پورته کړي چې کېدای سي د کاناډا اقتصاد ته سخته ضربه ورکړي. که څه هم د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینې ماڼۍ چې د ملاقات په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبې په ورځ وسی تفصیلات نه دي خپره کړي، خو رایټرز خبري ایجنس ته دوه منابع ویل دي چې په دغه ملاقات کې به په ډېرو مسایلو بحث وسي. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ایم رئیس مایک پمپینو د پنځشنبې په ورځ انکرې ته ولاړه او هلته د ته دروند هرکلی سوی دي. هغه د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان، د صدر اعظم بنیالی یدرم او د خپل سیال هیکان فیډان سره ملاقاتونه وکړل. او د کینیا سترې محکمې پرون د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومت باید د دداب د ماجرو کمپ ونه تړي او ماجرین دي په زور سومالیا ته ونه شړي، او دغه راز ویلي دي چې د کمپ د تړل کېدو پرېکړه د نړیوالو مکلفیتونو او د اساسي قانون خلاف عمل دی او کېدای سي چې دغه ماجر د زور زیاتۍ او د ځپلو سره مخامخ سي. داو خبرونه
خبرمون اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د بدلولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا شته جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس په استماعیه غونډه کې دا خبرې کړې دي نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونه اوس مهال دوه ماموریتونه ترسره کوي چې یو د تروریزم ضد عملیات او بل د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه سلا مشورې ورکونه او همکاري ده جنرال نیکلسن د متحده ایالاتو د سنات د مجلس ته وسلوالو خدماتو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې وویل چې د افغانستان جګړه د بندون په حالت کې ده او د دې حالت د بدلون لپاره زورګونو عسکرو ته اړتیا لري نیکلسن وویل چې د تروریزم ضد ماموریت لپاره کافي ځواکونه لري خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په کار ده چې افغانستان ته اضافي امریکایي او نړیوال عسکر ولېږل شي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 بهرني عسکر دیره دي چې 8400 امریکایان دي د اضافي عسکرو غوښتنه به ښایي چې ډېر زر د متحده ایالاتو نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته هم کېښودل شي ښاغلی ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا اضافه کېدو په هکله کومه واضح خبره نه ده کړې خو د پوز نه یې غوښتې دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د نابودۍ لپاره دې تګلاره جوړه کړي د متحده ایالاتو نوای د دفاع وزیر جیم ماتس هم خایي پر اتلونکو څوونه کې افغانستان ته سفر وکړي چې حالات د نګدې نه وګوري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نقش په حق له جمهور رئیس ټرمپ ته سلا مشوره ورکړي امریکایي جنرال د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځنګړي ډول د خاصو عملیاتو ځواکونه وستایل او د سیمې په کچه یې به مثال یاد کړل
This investment which we are requesting in the Afghan Air Force will help them as you mentioned to take over responsibility for their own close air support and even more importantly this
General Nicholson will get Afghanistan the khas amaliyato aw hawai zwak pa barkh ke panga wa chawl shi da narewal zwak kuno do ogo bar bas pakshi نیکلسن په خپل خبره کې وویل چې د اتنوي هغو ترګرو ډلو د جملې نه چې امریکا په ځنګړي لیست کې شامل کړي دي 22 په افغانستان او پاکستان کې دي کاغلی نیکلسن وویل چې د داعش غړي اکثره پاکستانیان او ازبکستانیان دي او ډیر لږ شمېر افغانان هم یوازې د پیسو په خاطر ورسره یوځای شوي دي جنرال نیکلسن وایي پاکستانی مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې د یو ثبات لرونکي افغانستان د هدف د ترلاسه کولو لپاره د امریکا سره ولاړه ده خو تر اوسه د هغوی د خبرې په عملی بڼه نه دی لیدل شوی په ځانګړي ډول د طالبانو او د حقانی شبکې د فعالیتونو په مهارولو کې
to succeed on the battlefield when your enemy
امریکای جنرال په خبرو کې وویل چې د پاکستان پاوز د زینو وسلوالو ډلو په خلاف عملیات کړی دي خو زیاته کړه چې کا پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د پټیدو مرکزونه لمنځه ولاړ نشي په افغانستان کې بریالیتوب به سخت وي جنرال نیکلسن د روسیې هغه ادعاګانې هم غلطې وګڼلې چې ګواکې د افغانستان حکومت د داعش د ډلې پر ضد په سمه توګه جګړه نه کوي نیکلسن وایي روسیه کوښښ کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د طالبانو سره مرستې وکړي او په دې سره طالبانو ته مشروعیت ورکوي امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې ایران په افغانستان کې د طالبانو سره مالی او نورې مرستې کوي او افغان شیعهګان په سوریه کې د جګړې لپاره استعمالوي په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا ومنله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې مهم علتونه ناسمه رهبری اداري فساد او رشوت خوري ده ښاغلی نیکلسن جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وستایه چې د خیالي عسکرو او په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد او رشوت خوري د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات کړي دي جنرال نیکلسن وویل اوس مهال په الکترونیکی توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلوماتو ثبتول روان دي چې په همدې اساس به د افغانستان امنیتي وزارتونو ته پیسې هم ورکول کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15
د نړیوال سره سلیب کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځندولې دا چې تر څه وخت پورې به مرستې وځنډیږي په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته له هغه وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې د دې کمیټې پر کارکوونکو وسلوال برید شو او شپږ تنه پکې ووژل شول دا چې تر څه وخت پورې بمرسته وزندېږي په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویان احمد ایاز رامین آشنا رادیو ته ویل
مخکې لدې چې آی سی آر سی په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ادامې په اړه موږ کومه پریکړه وکړو موږ یو څه وخت اړتیا لرو چې وضعیت ښه وڅېړو او پوه شو چې دا پېښه څنګه شوی وو او د اړوندو چارواکو سره موږ په تماس کې یو د هغه موضوع تعقیب کوو او تر هغه پورې چې موږ ته امنیتي تضمینونه د ټولو جګړو خوا نه ورنکړل شي موږ نشو کولی چې خپل فعالیتونه بیرته او کله چې دا تضمین لاسته راشي موږ خپل کارونه بیرته پیلوو د افغانستان خلک لپاره.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د کارونو او مرستو ځنډول به پر بې وزلو او جنګ ځپلو افغانانو بد اخیس وکړي. د کندز ولایت یو مدني فعال او د پانتون استاد خدیجه نبی یار وایي
مردم افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند و بدون شک دولت قادر به این نیست که تمام خدمات صحی خوب و بهداشتی را به مردم افغانستان برسانه کمک‌ها و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم یک نهاد بی‌طرف و بی‌غرض و مستقل است. بدون شک بسته شدن و یا به تعلیق در آمدن این نهادها به ضرر مردم افغانستان است.
په افغانستان کې ګڼ شمېر مؤسسې افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتنو د مؤسسې کارکونکي نجیب الله امیری وایي
دا ډېره مهمه خبره ده د سره صلیب مؤسسه چې کومه ده د خلکو سره کار کوي همکاري کوي. تضمین په افغانستان کې ډېر مشکله خبره ده چې اوس یو څوک دا ګرنټي کړي یا تضمین ورکړي چې تاسو همکارانو ته به څوک څه نه وایي. زما په نظر دا ښه خبر به دا وي چې د ولس د خلکو سره همیشه په تماس کې واوسي. یعنې د یو کلي نه چې بل کلي ته حرکت کوي که د ولس خلک د سړي سره وي نو یو څه د ولسي تضمین دا ډېر ښه تضمین دی چې ولس خلک سړي ته تضمین ورکړي او موسسې ته تضمین ورکړي او هغه ولس خلک چې په هماغه ساحه کې واوسي هغه کولی شي چې د خیریه موسسه د همکارانو حفاظت ښه وکړي. موږ تجربه هم دا ښودلې ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې په هغه ساحو کې چې د جنګ ساحې دي یا هغه ساحې چې د مخالفینو په لاس کې دي ولس کله چې د خیریه موسسو سره همکاري کړې ده په هغه ځای کې مرستې رسولې دي. نو د ولس تړون ډېر اړین دی او ډېر مؤثره وسیله ده. زما هیله د صلیب سرخ د مؤسسې هم دا ده چې
د سره صلیب د نړیوال کمیټې په کارکونکو د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د جوزجان ولایت سیمه ایزو چارواکو د دغه کمیټې په کارکونکو برید د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو کار ګڼلی دی. د سره صلیب ویان ایاز احمد رامین وویل خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي اطمینان حاصلولو او د وژل شوو کسانو د قضیې د معلومولو نه وروسته به خپلو مرستو ته دوام ورکړي او افغانان بعد هم راست رسولو په برخه کې یوازې پری نګ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په نایجیریا کې د بوکو حرام په اوه کلنه شخړه کې تر 300 زیات کسان وژل شوي. تقریبا 2 میلیونه نایجیریایان بې ځایه او بې کوره شوي. د بوکو حرام ترګری ډلې د چیباک په سوونو نجونی وتښتولې. امریکا جاغ د بوکو حرام یو شمیر ویډیوګانې پیدا کړې دي چې د هغوی د هغه وحشت او زور زیاتۍ څرګندونه کوي چې د ملکي خلکو په خلاف یې کړې دي. دا د هغه وخت د حالاتو څرګندونه کوي چې بوکو حرام د نایجیریا په شمال ختیځه برخه کې واک درلود. بوکو حرام هلته د اعدامونو، وهلو او ویرې د خپرولو په زور حکومت کاوه. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د بوکو حرام ډله د خپلو دوه غړو د علني محاکمې کېدو لپاره تیاری نیسي. په دې کسانو باندې د لواطه تور لګېدلی دی. یو قاصد د بوکو حرام د پټ رهبر ابوبکر شکاو په استازیتوب دلته خبرو ته رامخکې کیږي.
زه د خپل مشر پیغام تاسو ته رسوم. پروردګار مونږ د منافقینو په منځ کې امتحانوي. په هر هغه دین کې چې تاسو د کافرانو په منځ کې ورسره په آرامه ژوند ولرئ هغه د پیغمبرانو دین نه دی.
دا کسان به په یو ساعت کې مړه شي. دا ویډیو چې د امریکا غږ لاسته ورغلې ده د هغو ویډیوګانو یوه برخه ده چې د بوکو حرام ډلې په خپله ثبت کړې او ښایي چې د هغوی مشران د اصلي اسلام سره په مخالفت کې په څه ډول دا وژنې، ظلمونه او قتلونه جایز ګڼي.
هغوی د کومو اسلامي اساساتو پیروي کوي؟ د یو هم نه. هغوی ښځې وژلې دي، ماشومان یې وژلې دي، بېګناه خلک یې وژلي، عیسویان یې په کلیساګانو او په کورونو کې وژلي دي.
خلیفه علی ابوالفتح د بوکو حرام ډلې د پیدا کېدو په اصلي ځای میدوګوري کې یو مخکښ دیني عالم دی. د نایجیریا شمالی برخه د څو لسیزو راپدې خوا د اسلامي مفکورې د ترویج لپاره یو مهم ځای ګڼل کېږي. د بوکو حرام د افراطیت ریشه او اساسات د محمد یوسف په نامه یو سړي پیل کړي دي. یوسف په نویمه لسیزه کې په میدوګوري کې د یو مخور ښوونکي نه جلا شو او غربي زده کړې وغندلې او حکومت یې غیر اسلامي وګڼلو. په دې کار سره ګڼ شمېر محروم نایجیریایي ځوانان چې ځینې یې د غلو په ډلو کې وو د یوسف د اقدام سره ملګري شول. بیا په 2009 کال کې د یوسف په سلګونو پلویان له یو لوی تاوتریخوالي وروسته په یوه پیښه کې د پولیسو لخوا ووژل شول او پولیسو یوسف هم د هغه د قوماندې له ودانۍ بهر په یو عام سړک اعدام کړ. د هغه ملاتړي د یو څه وخت لپاره پټ او تیتو پراک شول، خو د بدل اخیستو لپاره بیا را پیدا شول او په رسمي توګه یې د جماعت اهل سنت الدعوه والجهاد نوم ځان ته غوره کړ چې ډېر د بوکو حرام په نامه پیژندل کېږي. د بوکو حرام معنا هم دا ده چې غربي تعلیمات حرام دي. د تاوتریخوالي کلونه همداسې روان وو. هغوی د مامودو په ښار کې یوې لیسې ته په داسې حال کې اور واچوه چې زده کوونکي په ټولګیو کې ناست وو. همدارنګه په مادالا کې د کریسمس په ورځ د کاتولیکانو یوې کلیسا ته اور واچوه او په کانو کې په یوه جومات باندې ځانمرګ برید وکړ چې یو 300 تنه پکې ووژل شول. خو په 2014 کال کې یو اقدام چې په نړیواله سطحه وغندل شو هغه د همدې ډلې لخوا د چیبوک له ښوونځي څخه د 286 ښځینه زده کوونکو تښتول وو چې اکثریت یې لا هم په بند کې ورسره دي. شیکاو د بوکو حرام مشر دی او وایي دا نجونې باید ښوونځي ته نه وای تللې.
خدای ماته امر کړی چې هغه وپلورم. هغه د خدای ملکیت دی او زه د خدای امر پر ځای کوم.
ابراهیم محمد په بوجا کې یو مشهور سنی دینی عالم دی. هغه وایي دارنګه اعمال حرام دي.
تاسو اجازه نه لري چې زاړه خلک زیانمن کړي. تاسو د ماشومانو د وژنې حق نه لري. تاسو ښځې نشئ وژلی او تاسو مسمیرونی نشئ پرې کولی. تاسو د عبادت کولو د هغو ځایونو د سوځولو حق هم نه لري چې حتی غیر مسلمانان پکې عبادت کوي.
خو د امریکا غږ ته په لاسته ورغلي ویډیو کې ښکاري چې د بوکو حرام ډله په یوه علني محکمه کې یو ماشوم په دورې وهي، یو زوړ سړی اعدامی او معیوب سړی چې لاسونه یې تر شا تړلي پړ مخ څملوي او ټول کارونه د خدای په نوم ترسره کوي. دا وحشت دومره سخت دی چې حتی د خپل ډلې ترمنځ اختلافات پیدا شول. اوس یوه نوې ډله چې د محمود نور په نوم شخص مشري کوي پیدا شوې. نور د یوسف معاون وو او اوس وایي شیکاو ډیر ظالم دی. په بوکو حرام کې دا درز او جدایی د تیر کال په اوړي کې هغه وخت پیدا شو چې حکومتي ځواکونو د بوکو حرام نه یو څه ساحونی بوله، خو تقریبا 2 میلیونه خلک لا هم له سیمې څخه مهاجر دي او د بوکو حرام ډله په ځینو کلیوالو سیمو کې فعاله ده. ابوالفتحی وایي علما باید خپل منځي اختلافات حل کړي، کنه نو لکه د بوکو حرام په څیر ډلې به فعاله وي.
که موږ په خپلو منځونو کې دا کرکه ورکه نه کړو نو موږ به د بوکو حرام په وړاندې ناکامه شو. بیا به کیدای شي په بل نوم د بلې ډلې سره لاس او ګریوان شو.
محترمو لیدونکو، په بل راپور کې به د بوکو حرام د ډلې د ورانیو او بیا جبران په اړه واورئ. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په زرګونو کډوال له هغه وخت څخه د سربستان په کنډواله ودانوي کې او د کډوالو په یو مرکز کې دیره دي چې اروپایي هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې دروازې تړلې. له دومره ناخوالو په ګاللو دغه کډوال اوس هم هیله لري چې لویدیځ اروپا ته ورسیږي او یو نوی ژوند پیل کړي.
زهیر او کورنۍ د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د یمن په مرکز سنا کې د یو شیخ په جنازه کې برخه درلوده او په تالار کې له 2000 نه زیات کسان موجود وو چې جنگي الوتکو پر ودانۍ دوه توغندي وویشتل.
په ځنې عمي زما تر زلری یوړم زما مخ لاسونه او پخې ټول سخت سوځیدلی وو موږ یو ټاکسی ونیو او کورته پکې لاړو زما کالی سوځیدلی وو او زه هم ټول سوځیدلی وم
دا زهیر کورنۍ د هغه د درملنې د پیسو وس نه درلود او د دوه اونیو په موده کې ورته هیڅ طبي پاملرنه ونه شوه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د بمبارۍ د ځای علمي شواهد ښیي چې دغه توغندي د سعودي الوتکو له لورې ویشتل شوي خو ریاض د دې پیښې مسؤلیت نه مني د سعودي په مشرۍ د پوځي یرغل هدف چې د متحده ایالاتو او برېتانیا لخوا یې ملاتړ کیږي د ایران په ملاتړ د حوثي اغیانو مخه نیول دي چې د سنا د ښار کنټرول په لاس کې لري خو منتقدین وایي چې له دریو هوایي بریدونو څخه یو یې ملکي ځایونه په نښه کړي دي او له امله یې زرګونه کسان وژل شوي دي په لندن کې د وسلو د تجارت پر خلاف د کمپاین سازمان وایي چې برېتانیا د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د جګړې د پیل راهیسې سعودي عربستان ته د 4.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي دغه اونۍ د ډلې د برېتانیا د حکومت پر خلاف یو قانوني دعوا دایره کړې ده
د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډلوي داسې معلوماتي چې ملکی خلک د سعودي هوایي ځواک لخوا د یمن په بریدونو کې په پراخه او سیستماتیکه ډول په نخښه کیږي نو کله د برېټانیا د صادرولو قانون کومه معنا لري نو باید هغه هیواد سعودي ته د وسلو خرڅول زر تر زر ودروي
برېټانیا وایي چې د صادراتو د کنټرول لپاره یو قوي سیستم لري او سعودي عربستان ته د وسلو خرڅلاو په دوامدار توګه سیټي قوم رستندوی ډلې وای چې دې جګړې د نړۍ یو ستره بشري غمیزه رامنځته کړې ده
شاوخوا 10 میلیون ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري او 500,000 په سوې تغذی اخته دي څرګنده ده چې ټول لوري له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي خو سعودي عربستان د برتانیې یو مهم متحد دی برتانیې پر سعودي وسلې پلوري او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې ماشومان وژني
سعودي عربستان له دې انکار کوي چې په قصدي ډول ملکی خلک پنهخه کوي تمه کیږي چې د برېټانیا ستره محکمه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې قضیه په اړه خپل حکم صادر کړي تاج امین د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د بشری حقوقو فعالینو د محکمې لارې یو اقدام کړی ترڅو پر سعودي عربستان باندې د برتانیا لخوا د وسلو د خرڅلاو مخه ونیسي خو منتقدین د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلاف تور لګوي چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره په جګړه کې ملکی سیمې بمباروي او په دې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي دغه ائتلاف د متحده ایالاتو او برتانیا لملاتړ څخه برخمن دي د امریکا ژغ خبريال هنری ریجول د لندن لستري محکمې څخه یو رپورت برابر کړی دی چې تفصیلي زموږ همکار وړاندې کوي
زهره او کورنۍ د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د یمن په مرکز سنا کې د یو شیخ په جنازه کې برخه درلوده او په تالار کې له 2000 نه زیات کسان موجود وو چې جنگي الوتکو پر ودانۍ دوه توغندي وغوښتل
بزنی عمي
زما تر زلری یوړم زما مخ لاسونه او پخې ټول سخت سوځیدلی وو موږ یو ټاکسی ونیو او کورته پکې لاړو زما کالی سوځیدلی وو او زه هم ټول سوځیدلی وم
دا زهیر کورنۍ د هغه د درملنې د پیسو وس نه درلود او د دوه اونیو په موده کې ورته هیڅ طبي پاملرنه ونه شوه د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د بمبارۍ د ځای علمي شواهد ښیي چې دغه توغندي د سعودي الوتکو له لورې ویشتل شوي خو ریاض د دې پیښې مسؤلیت نه مني د سعودي په مشرۍ د پوځي یرغل هدف چې د متحده ایالاتو او برېتانیا لخوا یې ملاتړ کیږي د ایران په ملاتړ د حوثي اغیانو مخه نیول دي چې د سنا د ښار کنټرول په لاس کې لري خو منتقدین وایي چې له دریو هوایي بریدونو څخه یو یې ملکی ځایونه په نښه کړي دي او له امله یې زرګونه کسان وژل شوي دي په لندن کې د وسلو د تجارت پر خلاف د کمپاین سازمان وایي چې برېتانیا د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د جګړې د پیل راهیسې سعودي عربستان ته د 4.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي دغه اونۍ د ډلې د برېتانیا د حکومت پر خلاف یو قانوني دعوا دایره کړې ده
د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله وایي داسې معلومیږي چې ملکي خلک د سعودي هوایي ځواک لخوا د یمن په بریدونو کې په پراخه او سیستماتیک ډول په نښه کیږي. نو که د برېټانیا د صادرولو قانون کومه معنا لري، نو باید هغه هیواد سعودي ته د وسلو خرڅول زر تر زره ودروي.
برېټانیا وایي چې د صادراتو د کنټرول لپاره یو قوي سیستم لري او سعودي عربستان ته د وسلو خرڅلاو په دوامداره توګه سیټي. خو مرستندوی ډلې وایي چې دې جګړې د نړۍ یو ستره بشري غمیزه رامنځته کړې ده.
شاوخوا 10 میلیون ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري او 500 000 په سوې تغذیې اخته دي. څرګنده ده چې ټول لوري له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي، خو سعودي عربستان د برتانیې یو مهم متحد دی. برتانیې پر سعودي وسلې پلوري او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې ماشومان وژني.
سعودي عربستان له دې انکار کوي چې په قصدي ډول ملکی خلک په نښه کوي. تمه کیږي چې د برتانیا ستره محکمه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې قضیې په اړه خپل حکم صادر کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار په ولایت کې د شزینه شوونکو د استخدام پروسه چټکه سوې او چارواکو ویلي دي چې کال په کال د شزینه فارغینو شمیر زیاتیږي. زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
شفقه د ننګرهار په یو خوندزي کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي له کوچنیوالي دا هیله په زړه کې غوټه کړې چې له خوندزي وروسته به پوهنتون ولولي. هغه وایي په خوندزي کې د خزینه خوونکو کمښت غلوی ننګونه ده چې په زړه کې ساتلو هیلو ته پر رسیدلو شکمنه ده. شفقه پر ولس او چارواکو غږ کوي چې نجونې د په لوی لاس له زده کړو نه راستنی. خود ننګرهار د پوهنې اداره وایي سکاله د تیر هغې په پرتله د خزینه خون کشمیره د پام وړ ډیره شوې ده. د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواره
کال په کال په دې کې بهبود راځي. مونږ مثال په توګه مونږ تیر کال تقریبا 14000 فارغ زده کوونکي درلودل. د 12 ټولګیونه چې نږدې 3000 پکې انجونې وي، سږ کال مونږ 18000 فارغان ورکړي، د 4000 نه پکې د انجونو شمیر زیات دی.
هغه وایي د ننګرهار په کچه په 213 لیسو کې 840 زده کوونکي شته چې 45% انجونې دي. د پوهنې ادارې ویلي چې په ننګرهار کې ټول ټال 15500 ښوونکي په ښوونځیو کې تدریس کوي چې 1400 پکې خزینه معلومینې دي. د ننګرهار د پوهنې ادارې ویان دام وایي چې سکالې د 200 په خزینه ښوونځیو کې معلمانې ګمارلي او 3 نورو ولسوالیو ته هم ورته ارادې لري.
روان کال کې په 2 لرې پرتو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي استخدام کړي چې هغه د اسارک غلجي ولسوالي ده او د شیرزاد ولسوالي ده. تر دې وړاندې موږ په 3 نورو او رودات ولسوالۍ کې خزینه ښوونکي استخدام کړي وي. هیله مو ده چې په روان کال کې موږ په 2 یا نهایت 3 ولسوالیو کې چې هغه پچیر اګام به وي، کامه به وي او یو بل ولسوالی به وي چې هلته مونږ خزینه ښوونکي استخدام کړو.
خو لویه ننګونه په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معلمینو نه موندل په ګوته کیږي، ځکه هغلته اکثره کورنۍ پیغلې نجونې ښوونځیو ته لیږل ځانونو ته د پیغور جوړول ګڼي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انسا عمراني وای په کلو او بانډو کې د خزینه تعلیم لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي او پوهنې ادارې او ولایتي مقامات ژمنه ورکړي چې دا برخه به نورم قوي کړي.
زیاتره توجه د سکالي دغه وروسته د دین لرو پرتو سیمو ته چې څنګه وته ونه شي په خې امتیاز سره زموږ خويندې د اوسادي په شکل باندې په لرو پرتو سیمو کې په مکاتبو کې وګماري دغه کار جریان لري.
د ننګرهار په کچه اوس 902 ښوونځي چې 313 شیلې سیدی او 95 لیسې پکې ایوازې د جنودي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو